سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجو شي تاسې ازادي راوړي ته غږیز ته د خبرونې ډېر برخه د ازادي میلما او د ومورز خبرونو ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې هم خبرونه د بیند ازادۍ کوروي له هغه وخت راهیسې چې طالبان څه باندې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل. په هېواد کې شپږ اته سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا په رسنیو کې په ازاده توګه کار نشي کولی. دې سازمان د شنبې په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت په اعلامیه کې وویل چې په افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د ژورنالیزم په برخه کې هېڅ ښځینه خبریاله نه ده پاتې. دې سازمان وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په تېرو درېو نیمو کلونو کې له بې ساري ننګونو سره مخ شوي دي. په دې کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې ډېری ښځینه خبریالانې شوي ګواښل شوي او په ځینو مواردو کې حتی بندیانې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو او کارموندنې په محدودیتونو سربیره طالبانو په ښځینه خبریالانو هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي. په دې محدودیتونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار کولو بندیز او د تلویزیوني پروګرامونو وړاندې کوونکو پر مهال د ښځینه مندوینو څخه د مخونو پټولو غوښتنه شامل ده. د طالبانو د حکومت له مخې ښځینه حکومتونو له مخې ښځینه یا ویاندویانې نشي کولی چې په رسنیو کې له نارینهو سره په ګډه پروګرامونه ترسره کړي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د خبریالانو او رسنیو او ملاتړ کوي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د وړاندوینې له مخې نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې ورېدو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس باندې په خوني ټویټر کې پیو بین کې ویلي چې د هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکنډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې به نن د نسبتا درنې واورې، باران او سیلابونو شاهد وي. د دغه بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو به له 10 څخه تر 10 سانتي متر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپل څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کب نولسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپله لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 5-4 ماتې ورکړه، خو په نورو دوه لوبو کې ماته وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. د دې مخکې برازیل افغانستان ته 4-1 ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې د برازیل په کوربتوب ترسره کیږي، د افغانستان، ایران، ګرینلاند او برازیل ټیمونه برخه لري. اسرائیل او مازه شنبه په ورځ د مارچ په اتمه ول چې دوی په غزا کې د اوربند بل پړاو لپاره چمتووالی نیسي. امریکا او اروپای ټولنه ماس تی وی تر غړډلې په توګه پیژنې دی. ریوټرز خبر لمخه حماس ویلي چې د اوربند د دوهم پړاو د پیل لپاره مثبت نښې شتون لري، خو هغه په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې اسرائیل د امریکا له ملاتړ برخمنو منځګړو بلنه مالل ده او د دوشنبه په ورځ د خبرو اترو د پرمختګ لپاره یو پلاوی دوه ته واسوي. د ماس یو پلاوی په قاهره کې دی او د مصر له منځګړو سره د اوربان په اړه خبرې کوي. مصري منځګړو د قطري چارواکو سره یو ځای د خبرو اترو په اسانتیا کې مرسته کړې ده. دوی غواړي چې په غزا کې د اوربان د تړون دوهم پړاو ته ننوځي. د اوربان لومړی پړاو تیرونه یې پای ته ورسید.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایلونه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو کومېډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در توی یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنن و فقط بر ما چیزی که دادن میشد امون قدر ترتیب میکنن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70-60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید، من خودم متاسم فهشت مکتب خواندم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به این ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووها زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کی او د پاکستان لاس به نور هم کوي کی او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کی نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدلی کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لورې او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبې کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2023 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تروړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت وروستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي و خو طالبانو خوش کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتره کړي، د ښاغلي ټرمپ د پاره او د پروپاګاندا پاره نوي مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډېر حساس وخت و، ډېر داسې وخت دی چې هم خپل ښاغلي ټرمپ په شی سېدی او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کی او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرا ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 1350 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو 4 کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شو.
دغه 4 کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګورې پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سره دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لوري نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وارد نکړل. ته ډېرې خبرې دي، په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاعت نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولې ده، په افغانستان کې نه ده نیولې. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله راژوندۍ کړي.
او که څه هم تېرونې تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړي ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیسارۍ وروختي دي، خو د جګړې له ځای ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وار نه دی کړی. بلخوا سرچینی ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبورې شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي، بلخوا که څام طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي، او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي، او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نه سي. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي، او د څو ورځو لپاره باید دا خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامداره وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو دسیسه ده، او په دې او دا دسیسه د کلونو کلونو راهیسې عملي کېږي. متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامداره یو ابدي حل لار نه ده پیدا سوی.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی، او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي، او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسېږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو، غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسېږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسېږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري، او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي، ووژل شي، او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې، مذاکراتو، دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي، او د امر بالمعروف قانون هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه یې شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه نو رسېدو له امله مري، او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، او 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي، او 80% نورو بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپورونه ښیي چې دا مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخته مخکې د ودولو پیښې هم 50% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وایي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا 12 هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ، او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځايي ملا هیبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې خزو ته خپل حقوق ورکول کیږي، خزو ته احترام کول کیږي، او خزو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د خزو ورځ نه لمانځل کیږي او ته خزو ته نه احترام کیږي او نه خزو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خزو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوقو ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، د یو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنې هم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بده مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. اما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. اما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واره را وستل. اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر را وړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده، او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې دی نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده، او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چې فعلاً په افغانستان کې وجود لري، دوته باید ډیره زیاته توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي، او فعلاً یوازې پاتې شوې دي، او ټول جهان افغان میرمنې هیري کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله می دوه کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته می مبارزه کړې ده، حقوق او حقونو ته می مبارزه کړې ده، ډیر زیاته متاثر یم، او ډیر زیاته د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولې چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابره کړې وه. ویتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیره اونۍ پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شندن د ولی اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم، او محکمه سوم، او مکرمه ما ته حکم کړی اوس فلم په مابه د ایرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نه زه ما ته څوک پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 500,000 وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9,000,000 کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډېر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیر اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړی او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې. خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم ورته ډیر پوکی ورکي هغه د دوی لمنه هم سیزله شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دغه خپل سازایم نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څوک کافرانو دی به دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دی. نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګې دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشحاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېږل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړان خو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل وه له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانې کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره یې خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دغو دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو تر څنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته یې د پوزې پیزوان ګرځولی او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغسې لوبوي او په نیمه لاره یې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لوی لوبې مخه ونیوله. خو د دې پېښې وروسته که څه هم زیلنسکي بېرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پېښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولې. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریکه موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.50 میلیمتره پنډوالی یا دخامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ S25 Ultra موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 گرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 میلیمتره پنډوالی او 222 گرامه وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.50 میلیمتره ډبل دي او وزن یې 193 گرامه دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نریوالي له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې به نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅوي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات ته حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټولو ایالتونو کې لمانځل کېږي، خلک پکې خارونو ته له رنګه کالیو سره راوځي چې تر ډېره خلک وخندول شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې لمانځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانوونکو مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سکل که څه هم منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر لمانځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیول. سره د نن ومه ورځم خران غاړم په الله مسپار.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صاحب قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسر شي کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسمه په کابل خار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما هلته دولسمه پورې خپلې زده کړې وکړې او ژوند مې تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلته زغته شوم ژوند مې مغلته شو او د بیا هغه وخت حالا تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو نو امکانات د دېنه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو
ډیر ښه میرمن سویتا که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ
نه فرشته جان زه خو لیکم بیخي او وړم زه د شپاړس کالو پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خو وروسته بیا فارغ شو مکتب نه وروسته فارغ شوم اول خو دغه جریان کې چې زه بیا یوه زده کوونکې وم نو ما په دغه مفلونو کې کار وکړی او دومره هنري کارونه دغه لږ ډېر ما وکړل
میرمن سویتا مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته اسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې وګورم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق وو بالکل اما بیا هغه شوق او علاقه دومره نه وو څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو زه ډېره وړه وم فرشته جانې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې وو چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم وو چې خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی که ما عمر شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کړه ما بغیر د دغه نه بل داسې رقم ونه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه وو چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوګو
ډیر ښه دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو په کوم کال کې
دا په دیارلس سوه او نهه شپېتم کال کې پاتې شپېتم کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته هلته د خالق علی یو فلم و د الماس سیاه په نوم باندې نو دغه فلم که ما ته مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکتران و چون چه زن نوی و ما و اول زن نوی و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانیوی ما کار رو کنه دغه فلم دی الماس سیاه په نوم باندی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کدار ته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایه چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و ما افغان فلم ما ته نه معلوم چې په کوم ځای کې دی از چې هل تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې د سر کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشران او د ډایرکټران ما ته وویل چې تا غواړي کار وکړي او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئولینو ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به وکړې او دلته به م یو تا به د ډایرکټرانو وپېژنې نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودي صاحب شو واید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا تاسو از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سره وکړي په ما یې شاید اعتبار وکړي یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و نو په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو بې او دوی ما ده کار خوشحاله و بس بیازه ده اغوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استم و خب یا با پس غرمین دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کنه یو ده نقش ده بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکشه یا د ما یو وقتی میشه در تا تیریشه اینی چه ما دی جیریان که یو بل فلم بوده اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم بود در یوسف رویان ساید اوه که ما منفی نقش بوده با نو بس بیا نظری ساید ما تهوی چه تا بار ما سر کار بود که دست نقش دی در بیا ما دی سر دی فلم که کار بود
ډیر ښه دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین از بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلی در خواد دست وقل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیصه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیز و واضی بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراغلی دیر پا انتهایی درجه ساده د کلیوال حالت په ژوند د قصر اثر کوي. نو چې دای د سپکلو کې د چا سره ملاقات کیږي په ښار کې څه کیږي د خپل د ما څنګه نقشې د مانه کله چې ماته نقش راکړ نظري صاحب سب د دې پوښتنه د مانه وکړه ویل چې تا جانې څنګه تا موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زدهی د مانه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ماته معلومات نو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخر کې دا مرحوم چې شکرت نه به مول د فلمي په د ورځو په حساب عقل زما کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دا د دوی طرحه ده او د پلانکي او دا د دوی کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دغه صحنه پاړه راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو که دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله که دغه صحنه پاړه راته لنډ وایې.
موټر خو باغ تاسو چې زه آلی دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کسو نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی او نه مې زده وه لیکن شوق خو دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما ده دی به دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ووبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اخیستل کېده نو ما خو په هغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اندو سره مونږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیع الله امیل تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و. نو ما هم د کوم کور کې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مون دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی دا ده موتر تکره دل شد چه یه اون دو تاستمه ویچه دواغره واری دست ما نه دروازم دسته و لگی ده خلکو او موترم آب شو بیام یا رز ده یه هندوس تکر وشو. نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه واید نظری سپتم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو د قصه بیم دا چلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کله چې شوتیم ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې نو دغه سختي اوسنۍ ونه بندهخېده ما څلور میاشتې د غرمې دپانه سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده را کړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلاته خوړلې نور فراخه مونږ نه کړی پکې.
سیمیتا جان د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه و چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دید ستیج داده نماشتامو دا بیا به حساب دی زیاد دیده دی فلمونو دی ما اول نه فلم میم دا غرماس سیاه فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و ورماس سیام سینمایی فلم و اراده دی رادمانش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیا دی کچو سرگردان دی احب چون سایب یقا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دیده دی سناریو تر عادی سلیمان لایق صاحب و بل و پسی دا وروج فلم و برمکس سرا دا دارا چو فلمون و دو فلمون ملیک بودم یو هم دارا سریال شو دا کندگوی هاو یو هم خلاف دا اختطاف دا یوسف رو یا دارا یو چو فلمون زا خودی بیر کم بخ دا اونا تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو شو اولادی کارونا بیا خطا وقتا پا دیکی راخنا دون پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کنال بسر بیاسا ما دوام ورکل کارونا یکل باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنه کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا بخبله چه بکن وقت که زه بخبله که راق در مدی کنه اماما خکره هر وقت هم چه دست بظایر که یو آزادی و اما بیمون در مخبل انانا تخبل کم رچه دی بیاد ما خبل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پا اجازه را کز کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیاد اونو پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پاس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان را غلل کنه این وقته اگه دیر سختی و اگه وقت بخیم درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پخپل پشروع که در عصر بان شول بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دیسه دیخ برمت چه دایرکتری و این دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو اقا دو دری کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار نکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زانزم تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتا وم بیادونه پس مجبور شو حالت دو رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان شوم په دې لار کې ما ورکړی شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زه نه خالی کن انسان خو یو کنه انسان دې کمزور انسان دی هغه وخت خودمون به برداشت نه بر وی دا چې بیا زه ژوندې را وتم دا غزای نه ورسته خو دې شکر دی مون ډیر پاتې کې په دو شبو کې تمثیل او د سب او د ستوز پروګرامونه دوه کړي دا ورسته ترقی وشو هغه وخت ښه نه یې زحمت دا دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان ده پارخوری پا نونه کار که ده ده پا صداقت کار که ده ده وقت نو با ده های وجه و فرشته جانه ده سیاسی مسائل و ده جگری و ده حساب
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیزنی یا هم تا سراشنائی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهوری رادیو درامی کی هم کار کردی دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کردی که دی اغی کرکتر پکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کرکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پایل نه تر اخره پورې دغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي خار کې بیا د کلی په ځیخ پر پلانګنې کې بیا دوباره واده کیږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کیږي ورته پیښیږي د جنگونو دی وجنه او راکټونو دی وجنه هغه د ما نقش تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې که په یو ټنډه نشنېده د راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم در څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري دی تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلی دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولی اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وسط څنګه ده په کوم وضعیت کې ده له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او افغانستان نه بیرون دي اتمن تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمایندګي د ښځینه هنرمندانو په نمایندګي که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي رابدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده په نور هیوادونو کې هم نظام بدلېږي دومره نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاهی ممثلیم ټول غرق دي څوک چې خارج ته تللي هغه بېل خامادر ته نږدې چې هیواد ته شاوخواته دي ټول ټولو باندې ذهني دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې وینې دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا وینې د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته دده تاسو د خپرولې په پیل کې وایي چې د ما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه میشوی کولی اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي څه حق اقتصادي نو زه چېرته کار نشم کولی او زه چه غوارم دی افغانستان دی پاره می کار او که دینا پاس هم غوارم چه مغوزه دی پاره کار کم زه خونشم کوله چه زه پا بل سینما که دی بل چه دی پاره دی بل ایوار دی پاره کار کم می کوله شم نغوارم چه وکم نو من دی پاره ستونزشتا دیر زیاده دی اما خدای می ربانه دی فرشتا جانه بس مونگ دیر کرنه پا دی امید تیر کل چه دی مونگ ایوار بسام شیا و انشالا سامیگی سختی دی و یو بد او راز در خدای میکیم که خدای میروانه دی خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهاری و افغان خدای پک وره دی پهار گلی و دی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دی رضیعت منا نصیبی تا جانه
سرا دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهیم دی پاره در طول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ، مننه.